په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نغدو مرستو او خوراکي موادو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، ویلي د مطبوعاتو د ازادي خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی، ویلي په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوماو چن شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلخوا روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې 28 غړو هیوادونو هم لکه څنګه چې مو واورېدل په بروکسل کې پر روسیې نور بندیزونه ولګول. د ماریپول د فولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیانو د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنیو له امله نشوي ورتلی.
هغه ځای ته لاړلو چې هلته پخوا به هیڅوک نه شو تللی، بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیسته.
د غزنی اوسیدونکي د هغې غونډۍ د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېرې د جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 13 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خپرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې وروستیو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخیل دی چې په دې اړه راپور ته مخه کړو، دغه راز وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزادې رسنۍ ځپلې دي. بلینکن دغه راز اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زنداني کول به ځان سانسوري ته لا ډېره لاره پرانیزي، او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. ښاغلی بلینکن د مې په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېښت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزادې رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبریالان او په لرو پرتو سیمو کې فعالې رسنۍ ځپلي. د هغې سروې له مخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کېږي، برید پرې کېږي او زندان ته اچول کېږي. د ښاغلي بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوي، تر خوا یې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښی او ځینیو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیلابیل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن دي.
اسلامي امارت لخوا نه رسنۍ هم نه ده بند شوي. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غ بهرنۍ تمویل له لاسه ورکړ، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا غ مدیرانو مسؤلین چې هغه له هیواد ووتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه الوتکې درولې او خلک یې ستل، نو دې سره غ رسنۍ بې مدیریت او بې ادارې شوي. طبعاً هغوی هم متاثر شوي او ځینې کارونه پرې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپل تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولې ده. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قوله لیکي په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیان وو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته هغې ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ډېری خبریالان هم نیول شوي او زنداني شوي. هغه نیولې چې خبریالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغېز کړی.
زما همکار احمد چبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي ضیا ابو میا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه درې سوه شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي. د موږ له 2300 رسنیزو کارکوونکو نه شپږ زره دوه سوه نفره بیکاره شوي دي. 120 مورده تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو د خبریالانو په وړاندې. 90 مورده زندانونه لرو چې د 1 ساعت نه تر 1 کال بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې، یعنې له 2020 نه تر 2021 نه تر 2020 پورې څه کمبود لرو، هغه په 2020 کې موږ 11 کسه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وزل شوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 ننه پورې موږ 4 کسه خبریالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین را پېښ شوی ده، او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې ده او په نشتي حساب کې.
بومیا صاحب، تاسو ویل چې شاوخوا 300 رسنۍ سقوط شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالي امکانات نه لري، او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې څه شی ده؟ زه فکر کوم د دغو کومکونو د سقوط یو لامل په خپله راتګ د طالبانو. ټول داسې نه دي چې ټول رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې. پروژې به موجودې وي، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې تر څنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلوده چې له بانکونو نیولې بیا تر دا ټلیکام کمپنۍ او د دې تر څنګ وړه تجارتونه، غټي فابریکې، د صحت سکتور، دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې. د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکوله او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنیو اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د رښتینی او بیسیکلی هغه ریالیستیک تور په هیڅ مه منئ.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا ابو میاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 14 نمرې شاته لوېدلی او 165 ځای نیولی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لندو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمې شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای وروستیو سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د درېو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبيعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نوی تپیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې مرخص دي اتلس پرشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو، دوه کسه مفقود ورکسوی دي، همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي، زراعتي ځمکه تخریب سوی ده، همداسې سل کوره تخریب سوی دي. واغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلي دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځای سوي له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې پر اتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې له شدید ورښتونو، بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې عامر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو او سره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبه ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د غوړښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د غوړښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي متر پورې اټکل سوي ده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ ولا عمله نه شوی ورتلی. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکي د دې ولایت د ښکلو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سړکونو او ښارونو کې و چې هغه هم له ویرې ډک و، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود. ذبیح الله عربی او هارون درد.
د اختر درې مونږ د بنشی کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تلیو د ډیورن فرضي کرښه ده، ډېر ښکلی او د سیل لپاره ځای دی. په دغه تیرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چې وي دا ناامن وي، دغلته څوک نه شو تللی. په ډېر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو له قندار نه، له هلمند نه، او د کونړ خلکو نو بیا بیخي ډېر هلته تللي و. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت یې نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډېر زیات ښه و.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته به هیڅوک نشو تلل، ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځو مو خوند واخیست. هیواد کې د خدای پاک تلپاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شانتي نور خپل خپل ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولس د مختلفو ولایتونو موږ درو ته راغلي دي او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور که څوک پاتې وي هغو ته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی شئ. هر جته په شپه په ورځ باندې مزل کولی شئ. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي، نو ځکه له ګڼو خلکو خپل کورونه او کلي هم پاتې وو. اوس چې نسبي امنیت شوی نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم د دغو شنو او ښکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
ازادي راډیو اوریا اوس هم یوه نړیواله موضوع. موسکو پر جاپان بندیزونه لګولي او د اروپایي ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسیې پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد شبر واورو چې په سټډیو کې دی.
مننه نوري صاحب. روسیا وایي د جاپان سر اعظم فومیو کیسیدا او د دغه هیواد پر 60 تنه نورو یې بندیز لګولی دی چې په دغو کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغو بندیزونو په ځواب کې کړی چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سبب برید په خاطر پر دغه هیواد لګولی دي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر صدراعظم او 60 تنه نورو لګیدلي بندیزونه دایمي دي. په هغو کسانو کې چې روسیې ته پر تګ بندیز لګیدلی دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر، د جاپان مالی وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوری شیمبون ګروپ پر جګپوړو چارواکو هم بندیز لګیدلی دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکښه ورځپاڼه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر پله پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بل لور ته اروپایي ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي. د دې پلان له مخې اروپایي ټولنه غواړي چې دروان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همداراز د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپایي ټولنې په داسې وخت کې دا اعلان کړی چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونه پراخ کړي دي او په بیلاروس کې چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې پلوي کوي پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لینن وویل چې د کال تر اخره به د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته د روسیې پر اومو تیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخې له دې چې ستډیو تر 4:30 بجې خپل همکار اجمل انت پروګرام پام وکړي سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوالې شورا نن د ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو لوبو درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی، خو په شلوریزو لوبو کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړې چې همدا یې د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو علت ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا، په یو ځینې لوبو کې نیوزیلند او په شلاوریز لوبو کې هند لوبډله لومړی مقام له ځان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیګ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دا لیګ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیګ کې د مرکز، څوکۍ، پشاد، کړمار، څاګي، اسپل او شیګل لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په هدف لوبېږي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې وشوې چې د څوکۍ لوبډله د څاګي لوبډلې په وړاندې ولوبېده چې څوکۍ د دوی او پایلې سره د لوبې ګټونکې شوه او پشاد لوبډلې هم 2-0 د مرکز لوبډلې ته ماتې ورکړه او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په شلوریزو او پنځوسوریزو لوبو کې وکټ ساتونکی نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتاني کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکینی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. شپږویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپوهنه کوي او د ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنۍ او پنځوس شلوریزې لوبې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونې غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکي اوس د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونې سیمې د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. نور په دې رپورټ کې
ښکلې او ښایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخت پرته او خوب وړې دې پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شای لاس او دواړه پښې لوڅې دي. ګړګوتې ویښتانې ښکاره کېږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه دیارلس متره لویې مجسمې خیالي انځور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستې یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یوه لویه مجسمه دیارلس مترې مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښه تزئین شوې وه. ډېره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم د شپېتمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلالزی زیاتوي دغه تاریخي آثار د ایټالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه سوي وو چې په 1315 هجري شمسي کلونو کې پیل کړی وي. نوموړی وایي په دغه آثارو کې شاوخوا درې لکه ټوټې موندل سوي وي چې ډیری برخه یې ماتې او ډیرې یې د غزني موزیم ته وړل سوي وي. خو پاتې نور آثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غویای ووایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوي وو.
دغه مجسمه او تاریخي آثار د خپل منځوي جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډې پاته ده خو دغه غونډې هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاق کوونکي یې تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه، خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار، تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلي بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، راډیویي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 ښځو په ګډون یې په زرګونو کارکوونکي ګمارلي وه. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. له بده مرغه دغه فضا د رسنیو پر ازادۍ د دوامدار فشار له کبله له منځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سوي، فزیکی حمله ورباندې سوي او ډارول سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی بانت وایي د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شاخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سر د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړي په افغانستان کې 231 بیلابیل رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته تاسو له راغلو پیغامونو څو یې راغلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول ته کار کوونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه ته سره استوې د خلکو ته پلاس ورکوي د موسسه. نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دشکرای یا د ګوته لګي په دا رقم را واستوي چې بل سبا د شینې چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشته نه درکو سي د موسسه. کارت ورکوي پر کارت پر دغه په لمباره ورکوي د دشکری په لمباره ورکوي ګوته دی لګي په دارا کنه ورکوي. حتی داخل ګوته نه ورکوي سي داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولې ه خپل کسان دي تر فشار را لاندې راولې چې دوی د مسته خوړلې د پښې خوړلې دي. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مسته نه ورسیږي نه ورکوي دا غټ غټ خلک خپل ځان تر ګرځي خپل ځان چوړي.
طالبان سمدا غوښتنه ده چې دوی باید د
مسلکی بسونه مسلکی خلکو ته ورکړي. فرضاً په هلمند کې دی د زراعت رئیس تانکی مولوی صاحب. نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوهېده او د زراعت پوهنتونه پایرهغي زراعت سي ماستري ویلي. بل دغه پخواني د پولیسو د اردو منصبین باید راوغواړي او مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغواړي. اوس په کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد ککړ دا خو زمینه مسله ده. که چیرې اوس دوی هم داسې زمینه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي که فساد زمینه هر چا ته مسایده سي کوي دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغوښتل سي او ځای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي. او بل د انجونو مکاتیو په اړه خو تر شپږم ټولګي چې لکړې هغه د پاره چې کم یونیفورم ټاکلې خو هغه د هم په دغه یونیفورم کې راستل هغه د پاره چې کم سیسټم ټاکلې خو هغه د اووه ماتم نه دولسم تم نه سیسټم ورته په مزار کې چې کم سیسټم ورته ټاکلې کم اصول کم قوانین ټاکلې خو هغه هم دغه ورټاکه ده. مکتبله ټوله دنیا هم مخمزان ته راړول چې د زنانه مکاتب دي وو بندې وو دا دي وو هادي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ځوان فکر مهیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځانې او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي. د هغې په وینا دا ښایي لومړنۍ شمېرې وي او اوښت زیانونه هم له دې زیات وي. د چارواکو په خبره د دغو سیلابونو په ځپل شوو ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بېګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مئی په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان څلور دېرش نمرې شاته لوېدلی او 1650 ځای نیولی دی. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ د اقلیمي بدلونو او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر کړی ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ورزیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 350 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوصل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اومه او چن شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي وو چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بندیز ولګول شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولې وي. نن د می میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یوه سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لوري شوې ویل کېږي چې د طالبانو
په حاکمیت کې تر اوسه 229 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم له یوې خوا د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د کار ساحه تنګه شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنیو ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 20 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو په حاکمیت کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 13 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم یې اوریدونکي ځوانان وو، یعنی هغه خبرې هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نور ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خبرونه کې، ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب تاسو ته راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په 13 کلونو کې خپلواکو رسنیو مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د خبرونه کبرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته نیکمرغه کوم. اختر مو مبارک شه. ډیره زیاته مننه هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده مطبوعاتو په 13 کلونو کې په هیواد کې یو ډیر رغنده رول لوبوه. له بده مرغه چې له څه مودې راهیسې مطبوعات زموږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي، او موږ تاسو په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېرې رسنۍ چې اوس سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، اندازې سیاسي تحولاتو له کبله 13 کلونو کې واقعا مطبوعاتو ځوانانو په روزنه کې ډېر رغنده رول لوبولی دی. تر څنګ نیمګړتیاوې موجودې وي، او دا ویلی شو چې په 13 کلونو کې زموږ مطبوعات واقعا وکولای شول چې د افغانستان د ځوانانو همدارس د افغانستان دغه اوسنی حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته پور وښي. که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله له هغه وخت چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا تر پانتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې ما روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل.
ډېره مننه څراغ صاحب، خوشحاله اوسئ. په خپرونه کې نور مېلمانه هم راسره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزي پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل اغلې اونکا عجیبزی هم راسره په خپرونه کې ده. اغلی عجیب زی تخرغلاس ویما، لطاسی هم دا پختنه کهو چی پا تیرو 20 کلونو که خپلواک و مطبوعات پا افغانستان که زوانانو تا چه ور کل، یعنی تاسی خپلا پا دی برخه که مسلکی زدکده کهوی فکر کهوی چی داغا چه چه ورانده که دل زوانانو تا پا میارونو برابری خپراوانی پرگرامونو او کنه.
بدی پشتوانا جوانا رو خسوشی، هر چه چه هر دیج ما آواز آوری. د کوچنی اختر مبارکي ټول ته د ژوند کومې وایم، په دې چې بختور اختر ولري. مننه د سوال څخه. مو زما په نظر باندې سل فیصده ډېر مثبت تاثیرات زموږ په ټولنه باندې پېښ شوي چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپل د رسنۍ شخص چې وو هغه ډېر آزاد وو، چې دا د یو ټولنې لپاره د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سټرس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونه باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره ازادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده یا هم خبرونه چې دي هغه تر ډېر اندازې پورې لیمټ ورته ټاکل شوی دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا څخه برخمن کېدل، لکه ځینې سیریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه پند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وو حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه او بیا هم د دوی د ژبې فصاحت او بلاغت دونه شو چې په خپرونو کې چې به کله دوی کار کوي ډېرې ښې پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا ښه ژړېدله، چې دا یو خپل یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېری ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو غشتو کې، خو کله چې زه ورسره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکې کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ماته ډېر ښه ځوابونه راکوي.
په خبرو کې بندیز نه لري، یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري، چې دا خپله یو مثبت تاثیر و، دا خپله هغه څه و چې دوی د رسنیو څخه زده کړې وه.
ډېره زیاته مننه آغلې مرزیا حافظي چې ډېره موده یې له رسنیو سره کار کړی، هم راسره په خپرونه کې ده. آغلې حافظي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډېر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یې یا عوامل یې تاسو څه بولئ؟
سلامونه تاسو ته، درنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هماغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري، دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده. او له اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول، دا چې تر یو اندازې پورې له دغه آزادۍ نه استفاده وشي، دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا. سره له دې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې، ور تر څنګ دا هم باید هېره نه کړو چې منفي پوینټونه یې هم ډېر زیات دي. مثلا کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا د یوې ټولنې خلک راپاسېږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل.
ډېره زیاته مننه کوو. همدا ډول په خپرونه کې راسره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم راسره دی. بزګر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. مزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویبپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو آزادي ته کتنه وکړو، په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه یې څه وه، او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
سلامونه او مننه. په لومړی تاسو ته او د ټولو اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه چې وخت لنډ تاسو ماته وویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په اوږدو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات آزادي همداسې د مختلفو تاثیراتو لاندې وه، کله آزاد یا په یو حده پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ، کله مطلق کلته سانسور و. خو زه به د وروستیو شلو کلونو باندې خبره وکړم. شلو کلونو کې یو غټه لاسته راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتوالی او نه د مطبوعاتو آزادي په هغه شکل چې باید آزاد وي. مقصد په تېرو شلو کلونو کې زښت ډېر کار وشو، ټلویزیونونه، رادیوګانې، خپرونې، ویبپاڼې ټول هڅه زیات وده وکړه. خو یو شی چې د یادولو وړ دی، هغه تېر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو آزادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو آزادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو، زیات وو، ولې مطبوعاتو آزادي په هغه شکل نه وه چې بېحد آزادي وه. مقصد په نظر چې ډول نه وه چې هغې د پاره یو مهین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي. خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان وروزل شول، په سوونو یا په زورونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابر شو، نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات و، خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر وړاندې کړي، ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګه نه وي، حکومت نه شو کولی چې په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه وه، خصوصا د هغوی لپاره چې زورواکي وسلې لرله او پیسې لرله، یا پیسې له سیاستمدارانو ته ویل کېدل، هغه هر څه ویلی شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف.
بزګر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته دي چې باید هغو ته پام وشي، یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه. یا کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو، خو د قوانینو پر رڼا کې. دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیرېږي. مثال دوی وایي چې ښه نور څه کولای شي، خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې، یا یاوري، هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم، زما برق نشته د پکور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال ماش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بل ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم، بندي کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه پناسمه ده.
بلته ذکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی نیوکه دغه ټول حق دی وسله کتا سره د ځوان مثال ورکړه کول چې خدا خو مشروع غوښتنه دی او مشروع کړي چې پد الله غوښتنه وکړي یا به وړي خپل غوړه سي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نو وسله کوم ډیر داسې دی په خو شایدانه چې څوک بل پاتره مثال زو افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یا مان لو خان نه منم، پاډیر بچ کل باندې یا مثلا وطن پرزیدیر بچ کل دا غوی نوم یادول یا خسل یا وطن د تجزیه خبره کول یا غداس ملي تفرقه ته لمن وهل پډیس کاره یا بچ کل باندې یا غ جنگی قومندانانو چې هغه خپل تلویزیون نه لره خپل زور لره چې بو د نظام تهدیدول نظام ته بد رد ول ناغه یو په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول یا غ چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ول دا ټول حق نه شو چې دا کارونه سم نه دی ول هغه کله سره د حد نه وځي چې ټول مسؤل یو د وطن مشتري او سپنګر موږ ټول هغه مسؤل وګڼو هغه ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کو ټول هغه انساني حقوق بشري حقوق هغه دی پتر حقوق ټول په کولاند کې خپل خبرو کو زه فکر کوم دا به مناسب نه وي.
مننه ډاکټر صاحب، ورسته پوښتنه تاسو همدا کو چې وضعیت خو دغه سده ستونزې اوس هم شته دي، خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدی شي؟ منظور مې د مطبوعاتو ازادي دا او ځوانان مثال ک په افغانستان کې دي یا افغانستان بهر دي څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي؟
اوس په بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلن لاسراوړنو منفي او مثبت اخونه دواړه یاد کړل، اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون هم خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه یې پېژنم تماس یې سي، خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د تردید لاندې دي، هر څه د نورو د اوسنیو واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولوي، هر څه کنټرول کړي دي. رسنیز کارکوونکي هغه نه پرېږدي چې خپل کار په آزاد ډول باندې وکړي. دا یو فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څو چې د ټولنې غږ خو نه شي او په واکمنو باندې نیوکه ونه شي، د خلکو درد هغوی ته ونه رسول شي، نو دا په یوازې دي چې ګټه وکړي نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته دې چا په خیر باندې نه دي. نو ستونزې ځکه ډېرې دي او ځوانان هغه چې خصوصا د هیواد نه بهر دي هغوی چې غږ پورته کولی شي هغه مشکل وطني هغوی باید غږ پورته کړي. ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تهدیدونه او زخ زیات دي، نو ډېر ځوانان نشي کولی مقصد رسنۍ کارکوونکي ژورنالستان خبریالان او نور هغوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم هغوی د تهدید لاندې دي او داسې په سوونو پېښې وشوې، مقصد دوی ووهل شول، حتی ووژل شول، وتښتول شول، بندیان شول. نو هغوی چې کولی شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې مې هغوی چې کولی شي خپل غږ پورته کړي، باید دا مسله د افغانستان د راتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې تر څو خلک یا ځوانان خپل غږ پورته نه کړي نو دغه حاکم کسان به همداسې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو دغه رښتینی غږ مخه به نیسي. نو دا په ټولو ده، خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر دي باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښېرازۍ لپاره خپل غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خپرونې ته دوام ورکوو. په بحث کې راسره راغلي مرزیه حافظي، اغلی اونکا جایبزی، ښاغلی ظاهر څراغ او عشق الله جلالزوی صاحب دي. ښاغلی عشق الله جلالزوی له بغلان څخه راسره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب تاسو ته راغلاست وایم. په افغانستان کې سره لدې چې ځینې ملي رسنۍ وي یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وي چې په ولایتونو کې کار کوي، ځینې راډیوګانې وي، ځینې چاپي خپرونې وي، تاسو چې په بغلان کې وي یا موږ په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړي وي، څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلود مناسبه استفاده ترې کړې ده؟ یعنی داسې خپرونې وړاندې کړي، داسې خپرونې جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي، یعنی داسې څه شوي کنه؟
سلامونه هیواد صاحب تا ته او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته، هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک.
بالکل دا چې لباده مرغ په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو ووایو چې د هلمند عبدالصمد روحاني او د کابل دریاما سیاوشه په دغه دوه لسیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوي دي چې ډېری ځوانان یې قرباني شوي دي. موږ رسنۍ چې تعقیب کړي دي په بغلان کې او که په نورو ولایتونو کې او که په خپله مو کار کړی دی نو تر ډېره د ټولنې لپاره ګټورې هم وي او تر ډېره منفي پوینټونه هم درلودل چې ډېری ملګرو همکارانو ترې یادونه هم وکړله. بغلان هم همداسې شاهد و چې ډېری خپرونې به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول و. دا واقعا په بغلان کې هم وشول. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکوونکو تر ډېره څه کړي که ووایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وښایم بیا نور نړیوالو رسنیو پرې کار کړی دی.
ډېره مننه جلال زوی صاحب، خوشحاله اوسې. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغسې دی، مخکې م البته امکاناتو فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه، په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوئ دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي، د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مطبوعات چې موږ درلودله په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودله، هغه اوس خاموشه شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نه شي کولای چې مثلا د دنیا څخه باخبر اوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څخه خبر اوسي. په دا په دې توګه باندې جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان.
ډېره زیاته مننه اغلی حافظې. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي، نو ستاسو په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونی دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راولل شي. هغومره ازادي، هغومره امکانات، هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تېرو شلو کلونو کې برابرې وي، اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وي. په دغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای، په تېرو شلو کلونو کې ونه شول. تر دې وروسته خو هېڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي. او که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، که چېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سیستي او منظم بیا په هغه صورت کې شاید یو څه امکانات دیدي وي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتک کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې د خلک راسي او بیا ځلې د مسلکي کسانو اوسي، بیا ځلې د رسنۍ فعاله سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي او محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل و بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل شي. د اصلاحاتو د راوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان د دې نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د ازادۍ لپاره، هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي. ولې دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولای شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي.
مننه څراغ صاحب، له تاسو پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کېږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کېږي، او فکر کېږي چې انتقاد دا د نظام، د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی؟ الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنې ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کېږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کېږي، ولې د هڅه کېږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
آزاد مطبوعات چې نه زغمل کېږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطحې کې نه دي لکه مونږ چې
شاوخوا ته میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خبرونې موږ درلودې، زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول هغه ډول کار اوس نه کېږي.
جلال زوی صاحب، مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بل لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی د هڅه کړې ده چې وې پاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه؟ دوی چې بیکار شوي دي په کورونا استي.
یو ښه مثال یا بیلګه یې زه یم چې د تیرې دغو نهه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراغ صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او په رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان چې وزګار دي هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. شخصا زه درته وایم، داسې حالات راباندې راغلی چې ما روز مزدوری کړی ده، په ما دا حالات راغلی چې ما روز مزدوری کړی ده، کاریګری مې کړی ده، خو له بده مرغه چې هغه هم نه کیږي. اوس هغه هم نسته ده، خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو پخوا کاریګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دی. تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده.
مننه خوشاله اوسې د خبرونې ورسته شي بي دي. غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلی اونکا عجیب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدی شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر اټک سره باندې شوی. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په ازاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا ازاد ډول باندې د هېواد څخه بهر کار کوي، هغوی کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي یا هم مثلا خپل ازادۍ لپاره ډېری کسان مثلا شدینه کوي نه، چې هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهره کوي یا هم خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا بهتره لاره نه وي چې موږ ځوانان د خپل راډیو د نشراتو لپاره یا هم د مطبوعاتو لپاره داسې یو مظاهره وکړي، خو هدي عقل کولی شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې ته نړیواله پرې موږ راغورې چې هر یو خپل موږ خپل چیر د افغانستان په دننه کې خاموش دي، افغانستان د باندې خاموش دي.
ډیر زه تمنه خوشاله اوسئ. اغلی حافظي، مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغو کسانو ته راجع کړ چې هغوی په بهر کې دي، ویل چې دوی میت دغه کوم مسایل چې دي یا د هغه څه چې فکر کېږي په افغانستان کې نور خلک کاغذ خپروي ستونزې ورته جوړېږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دي ښه ده چې هغوی دې مسایل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هیواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کیږي، که یوه ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم که چیرې پس تر دې وروسته حداقل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول شي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل شي. دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکیل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یوه خراسنون که لپاره سوک خوشبینه اوسی یا هیرمند اوسی. بالاخره اسلامی امارات کم حدود سی درسانه لپاره تاپ معلوماتي هغه باید په منظم شکل د رسنیو سره شریک کړی شي. په دې شکل فکر کوم چې خبريال به خپل مسؤلیتونه او پیژني د افغانستان ملي ګټې به وګوري په نظر کې ونیسي، یا څه چې مثلا کله چې په خپل افغانستان کې رسنی فعالیتونه کې نو خامخا یو خبريال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي، زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول شي. څه چې د افغانستان دننه دي یوازینی حل لاره یې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هېواد کې فعاله دي، له دوی سره په صلاح په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي، تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي، تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار نه شي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر، اغلی مرزي حفیظي، اونکا عجایبزی، اشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
هغه شېبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شېبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0040022 12 شپږ څلوېښت 01.